так, رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د عدلی وزارت ویلي دي په روان لمریز کال کې د 300 زیاتو افغانانو د خپل طبیعت د پریښودلو غوښتنه کړې ده او د ایتوپیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په یو تجربه کار او مسلکي وکیل د هغه هیواد د سترې محکمې د رئیس په توګه وټاکل شول درنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونه نروستاوري اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان درته اوروي
السلام علیکم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بندرنیو چارو د وزارت لیول جکپوړي چارواکي الیز بیل سره د ایران د چابهار بندر او د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو په اړه خبري وکړه نن د دوشنبه په ورځ پر ایران د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو نوی لړۍ پیل کیږي دغه بندیزونه چې د امریکا چارواکو پر وینا ډیر پراختی او د ایرانی رژیم اساسی اقتصادی سرچینې په نشه کوي د ایران د اټومي پروګرام نړیوالی تراګری او سیمه ایز امنیت په تړاو د واشنگټن او تهران د ژورو اختلافاتو څرګندونه ده امریکایي چارواکو ویل دي چې سملاسي اته هیوادونو به دغه بندیزونو له مدیتونو نسبی معافیت ولري خو دغه هیوادونو نمونه نه دي څرګند کړي د چین هند او روسیه په ګډون افغانستان هم له ایران سره پراخ اقتصادي اړیکې لري ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې پر دوی د امریکا بندیزونه به د سیمی او نړی امن او ثبات زیان ورورسوي په پا پاکستان کې د مسیحي میرمنی آسیا بیبي خاوند د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د برتانی د صدر اعظم تریزا مینا غوښتي چې د پاکستان نه په وټول کې دی ورسره مرسته وکړي د آسیا خاوند عاشق مسیح په خپل پیغام کې ویلي چې ژوند په خطر کې دی هغه وای موږ په پاکستان کې په تکلیف کې یو مهرباني وکړئ مرسته راسره وکړئ د پاکستان ستر محکمې آسیا بیبی اسلام ته د سپکاوي په قضیه کې بې ګناه ګڼلې خو لا هم د بنده نه ته خوشي سوي د آسیا بیبی مدافع وکیل سیفر ملک هم د پاکستان وتلی خو تر اوسه نه معلومه چې چیرته وتلی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د مسیحي میرمنی آسیا بیبی وکیل سیف الملوک د پاکستان نامعلوم ځای ته تښتېدلی ښاغلي ملوک آسیا بیبی چې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه شوې وه وژغورله ملوک د رویټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې هغه ځکه بهر ته ځي چې قهرجن خلګي ونه وژني هغه دا هم ویلي دي چې د خپل کورنۍ په اړه اندېښنه لري تر اوسه نه د معلومه چې هغه څنګه او چیرته تللی پاکستاني چارواکو هم د هغه په اړه څه نه دي ویلي ښاغلی ملوک د پاکستان په داس حال کې وځي چې د دې هیواد یو حکومتي پلاوی د اسلام پالو ډلو سره د مظاهرو او اعتراضونو د ختمولو په حق لای یوې پریکړې ته ورسید په همدې حال کې پولیس وایي د هغو مظاهرچیانو د جملې نه چې د آسیا بیبي د خوشي کېدو نه وروسته یې کړی دي تر 1500 پورې کسان یې بندیان کړی دي په دې کسانو تور دی چې د مظاهرو پر وخت خلکو ته مالی زیان اړولی ځینو ځایونو ته یې ورچولی او یا یې د مظاهرو پر وخت د تشدد نه کار اخیستی اشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
د مرکزی افریقا د ماجرینو کاروانو مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په ځینو کې هغه وخت هم و چې دراتلونکو سه شنبه د ورځې د منځمهاله انتخاباتو د پاره کمپاین کوي ښاغلی ترامپ د جورجیا ایالت په میکین کې چې د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید بریان کیمپ د والد ټاکنو د پاره کمپاین کوي ترامپ هغه ماجرینو ته چې هیله لري چې د مکسیکو د لارې امریکا سره تراوړي په پیغام کې ویل بیرته پر شاب لاړسی ځکه چې تاسو امریکا ته تر هغه نسی داخله دلی تر څو چې د یوې پروسې د لارې نوي تیر سوي ترامپ زیاته کړه چې په سرحد د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل دا څرګندوي چې متحده ایالات لوبي نه کوي له دې مخکې چې ترامپ دا خبرې وکړي د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په انډیانا کې د ډیموکرات ګوند کاندید سناتور جو ډونلی د لپاره کمپاین کوي ښاغلی اوباما په ترامپ دغه د تیر ویناو پر اساس سخت انتقاد وکړ چې ویلي وو ماجرین په امریکا يرغل کوي او خطر لري اوباما وویل چې د امریکا سرتیری د دې پر ځای چې په سرحد د ماجرینو د مخنیوي لپاره او سیاسي ګټې لپاره استعمال سي باید د نورو ښه کارونو لپاره کار ترې واخیستل سي د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي چې د سوریې عربي سره صلیب مرسته کوونکو د لومړي ځل لپاره د اردن سره ته نږدې په یو لري سیمه کې پروت یو کم ته چې بې ځای سي ماشومان پکښې دي واکسینول پیل کړی او مرسته ورسولي چې سخت اړتیا ورته لري ځای اوسیدونکو ویل دي چې نړیوال سازمانونه د روبکان کیمپ ته چې درې کاله له مخې جوړ شوی وو د لومړي ځل لپاره ورغلي دي په دغه کیمپ کې د 50,000 په شاوخوا کې خلک بند پاتې دي د جنوري د میاشتې له مخې دغه کیمپ ته مرسته یوازې د اردن څخه راتله او د امنیتي دلایلو له کبله مرسته دوی کارکوونکو ته اجازه نه وه چې دغه کیمپ ته ورسي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس روبیکام کمپ ته د مرستو رسول ستایل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل دی چې هغه د شمالي کوریا سره د دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په موخه دیونی بیرته په نیویارک کې خبرې شروع کوي او د شمالي کوریا دوهم مشر کیم یونګ چاول سره به ملاقات وکړي. پیانګ یانګ د جمعې پر ورځ ویلي چې که په شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه لیرې نه کړل سو نو دوی به په جدي توګه په دې غور کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د فاک نیوز سره په خبرو کې دغه ګواښ رد کړی دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن سټوډیو څخه واورئ.
په کیمرون کې په هغه سیمو کې چې خلک یې په انګریزي ژبه خبرې کوي وسلوالو ډلو د هغه ملک د انکشافي چارو د شرکت په کارګرانو باندې په داسې وخت کې حمله کړې دي چې سبا ته د دغه ملک ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کوي. په موکړې د امریکا غږ د رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
سلور سړی او دوه خزي په عجله یو حکومتي روغتون ته راوړل شوی وي. هلته د روغتون یو نرسا ستیفن اکو وایي
What we have to do now is to clean their wounds and stop blood from oozing out while waiting for
چې موږ اوس کوو هغه یوازې د هغوی د زخمونو پاکول دي او کوشش کوو چې د زخمونو وینه بند شي. ډاکټرانو او د لابراتوار میخانیکانو ته په انتظار ناست یو. هغوی دي چې فیصله به وکړي چې د هغوی ګوتې قطع کوي او که نه، مګر د دې سره سره د هغوی ژوند ته کوم خطر متوجه نه دی. د ربړونو دوونو د مزرې د انکشافي شرکت مالک کریستوفر اون گینی وایي چې د شنبې په ورځ وسلوالو سړو په دوی حمله وکړله. هغه وایي
The people arrived when we were packing our bags and farm stores to leave. One of them shouted
دا خلک په داسې وخت کې راورسېدل چې موږ خپلې خلطې او د مزرې سامان الات راټولول چې د کار د ځای نه راوځو. د دغو کسانو نه یوې چیغې وکړلې چې څو ځلې کېږي چې موږ تاسو نه غوښتي دي دلته نور کار مه کوئ، او د دغو نه یو بلې موږ ته وویل چې خپل لاسونه د ونو په تنو کېږدئ. بیا نو هغوی د ځینو د ګوتو په پرې کولو لاس پورې کړ، او زموږ ځینې هغه ملګري چې غوښتل یې وتښتي ویشتل شوي هم دي. هغه له انګونی وایي چې دغه وسلوالو کسانو په دې بد ویل چې موږ د هغوی د اوامرو اطاعت نه و کړی. هغوی وایي چې کارونو ته مه ځئ، او هم د جمهور رئیس بیا د بیا انتخاب په ضد احتجاج وکړی. د هغه د لوړې مراسم به د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه وشي. دغه انکشافي شرکت د کامیرون په شمال لویدیځ کې د کیلو، د ربړونو د ونو او د خرما د تیلو تجارت کوي. د کیمرون د شمال لویدیځ د سیمې ګورنر برنارد اوکیلا بلای وایي چې دغه وسلوالو کسانو هدف دا دی چې په دغه سیمو کې اجتماعي تشنج پیدا کاندي. هغه وایي
Cette situation est sérieusement combattue par les forces de sécurité.
هغوی چې فوج هلته ځای پیدا شوی چې ټوریستان په کارګرانو باندې حمله نه منع کړي. نه دغه وسلوالو کسانو ستراتیژي دا ده چې هلته تشنج پیدا کړي او د سیمې د دوو شرکتونو تجارت خراب کاندي. د کیمرون په هغه سیمو کې چې خلک یې په انګریزي ژبه خبرې کوي په 2016 کال کې هغه وشخړې پیل شوې چې استادانو، قانون پوهانو ویل چې په تعلیمي او قضایي ساحو کې د فرانسوي ژبو لخوا چې په اکثریت کې دي د دوی په مقابل کې د تعصب نه کار اخیستل کیږي. حکومت د هغوی د ځپل دپاره عملیات پیل کړل، مګر جدای غوښتونکو د هغوی په مقابل کې په جنگ لاس پورې کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای
.com. د ایتوپیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو تجربه کار او مسلکي وکیل د دغه ملک د کازیول کزا په توګه باندې ټاکل شوی ده. په موکړې د امریکا غږ د خبريالانو سلیم سلیمان او توسیون ګریما د رپورټ خلاصې ته چې سید سلیمان شای درته دراوروي.
نزا اشنافی لمړی مېرمنه ده چې د ایتوپیا یا د حبشې د سترې محکمې د نوي رئیس په توګه په دې هفته کې په کار پیل وکړ. نوموړی وای هیله لري چې پر عدلي اورګانونو باندې د ولس د باور او یقین په پخولو او له بدنامۍ نه په ژغورلو کې مرسته وکړي. اشنافی د مسلک د نقطې نظره یوه پیژندل شوې مدافع وکیله ده. هغه وای چې د ایتوپیا پر قضایي ارګانونو باندې د خلکو اعتبار کم شوی دی. اشنافی د 1909 میلادي کال نه د 1992 میلادي کال تر پای پورې د ایتوپیا د اساسي قانون د کمیسیون رئیس و. هغې د ایتوپیا د نوي اساسي قانون د تدوینولو په وخت کې د لوړ پوړي مشاورې په توګه وظیفه اجرا کړې ده او خلک یې ډېر احترام کوي. هغې په حبشه کې پر ښځو باندې د ظلم او تیرۍ د مخنیوي لپاره د حبشې د ښځو حقوق پوهانو او مدافع وکیلانو لومړۍ اتحادیه جوړه کړه. میزا اشنافی امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل خلک د قضایي ارګانونو احترام کوي خو د بې اعتبارۍ وجه یې دا ده چې له چا سره په محکمو کې انصاف نه کیږي. په قانون باندې د هغوی اعتبار او اعتماد ختم شوی دی. قاضیان کولی شي چې د قدرت د څښتنانو په شمول باندې له هر چا سره حساب او کتاب وکړي. قانون باید ایواز د کاغذ پر مخ نه وي. د قانون اهمیت په دې کې دی چې په محکمه کې تطبیق شي. که یو څوک فرزند د حکومتي افرادو په لاس وژل کیږي او یا کوم شخصي فرد وژني، په دواړو حالاتو کې باید د مظلوم سره یو شان انصاف وشي. خو که محکمه د عدالت او انصاف په تامینولو کې پاتې راغله او یا د سیاسي فشار او فساد په وجه باندې عدالت تامین نه کړي، طبیعي خبره ده چې د عامو خلکو اعتبار پرې ختمیږي. نوی رئیس وای چې صدر اعظم محمد آبه له هغې کلک ملاتړ کوي. آبه هم د چهارشنبې په ورځ د جرمني د فرانکفورت په ښار کې په زرهاو توپیایانو ته په خپله وینا کې د قانون د حاکمیت او په ټولنه کې د قضایي ارګانونو پر رول باندې تاکید وکړ. نوموړي وویل
فتنا دیموکراسي ستفلګو بچا ایګنیو بسلاموي سلفنا بمابرای میډیا
تش په خلی څوک دیموکراسي او عدالت نشي رامنځته کولای. ونې نه دي چې ځینې خلک یې نالې کړي او یا د احتجاجونو او ټولنیزو رسنیو له لارې شنې کړي اناڅابه ثمر ته ورسیږي، بلکې د ثمر او میوې لپاره قضایي ارګانونه د دولتي مؤسساتو او ادارو مستقیم مرستې ته اړتیا لري. د ایتوپیا نوی صدر اعظم ژمنه کړې ده چې قضایي ارګانونه به د حکومت د سیاسي فشار نه په بشپړه توګه ازادي. د حبشې د سترې محکمې رئیس امریکا غږ ته وویل هیله لري چې د ایتوپیا د ولس په اړه د هغې ژور معلومات او د خپل ملک د کلتور او رواج په اړه پوهه د عدلي ارګانونو په سمولو کې او د ولس د اعتبار په پخولو کې کومک وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د وینزویلا د سیاسي پناهغوښتونکو د شمیر د زیاتېدو په ځواب کې د پیرو، اکواډور او کولمبیا په سرحدونو کې د دوی سره مرسته او جوړونه اندازه کوي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې رپورټ راغلی. تاسو ته در زامن مومن تر اوروي.
د دغه اقدام تر شا د اکتوبر د میاشتې یوې دیرشمې نیټې انګیزه وه چې پیرو د وینزویلایانو لپاره ټاکلې وه چې د موقتي اوسېدو لپاره دې د اجازې اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. دې اقدام هغه کسان په وینزویلا کې تشویق کړل چې په دغه هیواد کې له نیستۍ او تاوتریخوالي نه تښتي. د ټاکلې نیټې پای ته د رسېدلو نه د مخه پیرو ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR راپورټ ورکړی دی تر اوسه پورې څه باندې 100,000 وینزویلایانو په پیرو کې د موقتي اوسېدنې اجازه اخیستې ده. د UNHCR نتاغ بابر بلوس وایي دغه اداره سمدستي د وینزویلایانو سره په سرحد کې د رسمیاتو په پوره کولو کې مرسته کوي چې په دې کې د مهاجرت چارې، روش او اجباري واکسین کول شامل دي. د وای خلک د دې هفتې په سر کې له 2 نه تر 3 ورځو پورې په قطارونو کې ولاړو چې د ټاکلې نیټې د ختمېدو نه د مخه ټولې ضروري فرمې ډکې او نور رسمیت سرته ورسوي چې په سرحد کې ورته ضرورت دی. بلوڅ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
thousands of people were sleeping in the open and many required medical assistance and food. The Peruvian authorities, UNHCR and its partners worked to quickly scale up our response.
په زرګونو کسان د شنه اسمان لاندې وده کیږي او ډېرې طبي مرستو او خوړو ته ضرورت لري. د پیرو چارواکي یو این ایس سی آر او انډیوالانې په ګډه کار کوي چې په چټکۍ سره زموږ عکس العمل اندازه کړي. برسیره پر دې د یو این ایس سی آر په پیرو او ایکوادور کې د مامورانو ترمنځ همکاري شته چې د وینزویلایانو عاجل ضرورتونو ته ځواب ووایي. بلوس وای یو این ایچ سی آر د پیرو په تمبیس کې خپل حضور زیات کړی دی چې له ایکوادور نه د اوختلو یوازنی سرحد دی. دی وای یو این ایچ سی آر به د ژغورنې ساحه پراخه کړي او د هغو خلکو سره به مرسته زیاته کړي چې خاص ضرورتونه ولري، لکه هغه ماشومان چې څوک ورسره نه وي او جدا شوي وي. بلوس وای د یو این ایچ سی آر ټیمونه د ایکوادور په شمالي او جنوبي سرحدونو کې ډیره دي چې د وینزویلایي کورنیو سره په لارښودنه کې مرسته وکړي او د دولتي مرستې لپاره هغه کسان پیشنهادوي چې خاص ضرورتونه ولري. دی وایي په کولمبیا کې یو این ایچ سی آر او انډیوالانې د هغو ګڼ شمېرو وینزویلایانو سره مرسته کوي چې ایکوادور ته ځي. دی وایي په سرحد کې د دغې ادارې غړي ماشومانو ته ډوډۍ او کمپلې ورکوي چې خپل سفر ته دوام ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بین المللي مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا آی او ام د سومالیا دوه ښارګوټو ته چې په خوا د جنگ او جنجال له کبله ورتلل مشکلو د روغتیايي خدمتونو پر رسولو پیل کړی دی. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته د جنیو نه رالیږلې.
د ګوبین ابولاګادو په ښارګوټو کې په لسګونو زره کسان تقریبا دیرش کاله کېږي چې د روغتیايي خدمتونو نه بې برخې وو. دغه سیمو ته د مرستو د رسولو د کارکوونکو لپاره ډیر خطر په دې لته چې جنگ دوام درلود او په سیمه کې جنجال روان و. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان نطاق جویل ملمن وای په دې وروستیو میاشتو کې حکومتي قواوو هغو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړه چې د محلي خلکو ژوند یې تریخ کړی وو. دی وایي په دغې کامیابۍ سره دغه سیمې د بهرنۍ مرستې لپاره پرانستل شولې. میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For the past 27 years, war and conflict have made healthcare access difficult or impossible in many parts of the country. Now, these communities have access to vaccinations, malaria treatment, antenatal care for pregnant mothers, malnutrition screenings and referrals and
جنگ او جنجال په تیرو وشتو کالو کې دغه هیواد ډیرو برخو ته د روغتیايي خدمتونو رسول مشکل یا ناممکن کړی وو او برسره په نورو ضروري خدمتونو وس دغه ټولنې واکسین کولو، د ملاریا د ناروغي علاج کولو، د زګیدن نه د مخه امیدوارو میندو علاج کولو، نامکمل غذا معلومولو ته لار لري. ملمن وایي د مرستو د رسولو د ادارو کارکوونکي چې بالاخره دغو ښارګوټو ته ورسېدل موجوده شرایطو وویرول. دی وایي دوی ته معلومات وشلو چې نامکمل غذا په غټه پیمانه موجوده وه او خلکو ته په ډېره کم اندازه واکسین شوي وو. دی وایي ډېرو خلکو خپل کورونه پرېښودل ځکه چې په دغو ښارګوټو کې بشري خدمتونو درک نه درلوده. دی وایي دوی د ګڼې ګوڼې نه ډک په لرې پرتو ښاري مرکزونو کې اوسېدل چې هلته ورته روغتیايي خدمتونه رسېدل. دی وایي احتمال لري ډېر دغه بېزه شوي خلک به خپلو ټولنو ته د ستنېدلو پرېکړه وکړي چې د دوی کورونو ته نږدې وسه د روغتیا ضروري خدمتونه موجود دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان د عدلیه وزارت وای پر روان لمریز کال کې د سلور سونه زیاتو افغانانو د خپل تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې ده. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د عدلیه وزارت وای چې د 1409 کال له پیل څخه تر دې مهاله سلګونو افغانانو د تابعیت د پریښودلو درخواستونه کړې دي. د دغه وزارت ویاند امان ریاست امریکا غږ آشنا ته وویل چې سږ کال 401 افغانانو د خپل تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې، خو په دې موده کې یوازې درې بهرنیانو د افغانستان د تابعیت اخیستلو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ریاست وویل وویل چې دغه شمیر کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه تایید شوی نه دي او تر کار لاندې دي. هغه وویل دا په لنډ وخت کې ممکن نه ده چې مثلا په یوه یا دوه میاشتو کې دا ډول کار ممکن وي، نو ځکه هغه غوښتنلیکونه چې مطرح شوي دي لا هم تر کار لاندې دي او نهایي شوي نه دي چې څومره دا درخواستونه منل کیږي او که نه منل کیږي. خو د هیواد د قوانینو په اساس 301 درخواستونه چې په کې د افغانستان له دولت څخه د تابعیت د پریښودلو مسله مطرح شوې ده دا تر کار لاندې دي. د ښاغلي ریاست پر وینا د افغانستان د عدلي وزارت د 1409 کال له پیل څخه تر اوسه د شاوخوا 2900 افغانانو د تابعیت د پریښودلو غوښتنلیکونه اجرا کړي، خو د افغانستان د تابعیت د اخیستلو لپاره د 500 بهرنیانو وړاندیزونه هم منلي دي. د افغانستان د عدلي وزارت د نورو هیوادونو د تابعیت ترلاسه کول او په بهر کې د زده کړو مسله د افغاني تابعیت د پریښودلو عمده لاملونه ګڼي، خو وایي چې بې وزلي، جګړه، بیکاري، سیاسي بې ثباتي او نورې ستونزې هم په دې برخه کې اغیز کړی دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په اساس د خپل هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د تابعیت اخیستلو په بدل کې ترې د افغاني تابعیت پریښودلو غوښتنه کیږي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانانو لخوا د خپل تابعیت پریښودل د افغانستان په زیان دی او افغان حکومت باید د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره جدي اقدام وکړي.
تقریبا 40% افغانان روزګار دي، کار نشي پیدا کولای، مجبور دي چې خارج ته لاړ شي. کله چې خارج ته ځي زمينه نه مساعدېږي چې لکه نور غوډي په رقابت کې کار پیدا کړي، مګر دا چې تابعیت واخلي. نو لدې کبله زه فکر کوم چې چیرې د افغانستان هر افغان وزي او طبیعت الله سوار کړی دا وای او زاده افغانستان ته، ځکه اکثرا دغه کسان چې وزي او طبیعت اخلي دوی تعلیم یافته کسان دي او تعلیم یافته کسان له لاسه ورکول دا یو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ضایعه ده د افغانستان ملت او حکومت.
دا شنونکو پر وینا کله چې دولتونه د خپل وګړو لپاره د هوسا او آرام ژوند د زمینې په برابرولو کې پاتې راشي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په هوسا او پرمختللو هیوادونو کې د طبیعت ترلاسه کولو لپاره له خپل طبیعت څخه تیر شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
افغانستان حکومت وای په مسکو کې د افغانستان د سولې په حق له کانفرنس د کابل او مسکو ترمنځ باسون لا هم روان دي او تر اوسه لا نتیجې نه دا ور کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی امریکا غږ ته ویل چې د مسکو د ناستې په اړه افغان حکومت او روسي چارواکي تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي او وایي چې افغان حکومت ته لا هم د دغه ناستې د ترسره کېدو نیټه او د ناستې د څرنګوالي موضوع د بحث وړ ده.
تر اوسه زمونږ او د روسي چارواکو لخوا په دې اړه کوم توافق نه دی شوی او هغه موارد چې په احتمالي توګه پرې بحث کیږي او په احتمالي توګه یو ځای ته رسیږي د سولې د عالي شورا د غړو ګډون دی. خو دا چې حکومت به څرنګه ګډون کوي او د ماسکو د ناستې د بحث موضوع به څه وي، په دې موضوعاتو بحثونه روان دي او زمونږ بحثونه پای ته نه دي رسیدلي.
ښاغلی احمدي وویل چې افغان حکومت له هر هغه هیواد څخه چې د سولې په برخه کې اقدامات کوي هر کله یې کوي، خو افغان حکومت په دې برخه کې خپل شرایط لري چې اور دغه شرایطو څخه د افغانانو په رسمي مالکیت د سولې پروسې مختبی ول دي. رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د مسکو ناستې ته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون اته افغان سیاسي مشران بلل شوي دي چې شپږ تنو یې دغه بلنه منلې ده. د ښاغلي کرزي د رسنیز دفتر مسؤول یوسف سها امریکا غږ ته وویل چې روسیه تر دا مهاله ښاغلی کرزی په رسمي توګه دغې ناستې ته نه دی بللی. د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی وحید مژده په دې باور دی چې که چیرې امریکا او افغان حکومت د مسکو په ناسته کې ګډون ونه کړي، دا به د روسیې لپاره دا معنا ولري چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
دا غونډه به ترسره شي. په یو مسله په دې کې مهم دی، هغه دا دی چې روسیه که افغانستان او امریکا شرکت ونه کړي، روسیې لپاره دا ډېر ښه شرایط برابر شي. روسان آسیا میانه هېوادونه او نورو هېوادونو ته چې ورته بلنه ورکړې دي، هغوی ته به ووایي چې امریکا په رښتیا افغانستان کې د سولې طرفدار نه دی او نه غواړي چې د سولې په پروسه کې د نورو هېوادونو مخصوصا د منطقې هېوادونو په ګډون ولري.
د سیاسي چارو شنونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو چې هر ناسته ترسره کیږي باید ملاتړ وشي.
تر هر نقطه جهان که این طور کنفرانس ها جور میشه از باید آدم
در نړۍ په هر برخه کې چې دا ډول کنفرانسونه تر سره کیږي باید ملاتړ وشي. تاسو وګورئ د ښاغلی سلمی خلیلزاد د سولې هڅې هم د افغانستان د خلکو ملاتړ لري، خو په دې شرط چې د پردې تر شا د هیوادونو ترمنځ کومه معامله ونه شي او هر څه چې کیږي د افغانستان له خلکو سره شریک او د افغانستان ملي حاکمیت هم په پام کې ونیول شي.
روسیه ویلي چې د افغانستان په تړاو د مسکو ناستې ته د طالبانو د استازو په ګډون 12 هیوادونه بلل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د خصوصي سکتور په ډله کې داسې خزې هم شامل دي چې په سوداګرۍ کې د خپلې ګټې علاوه د هیواد راتلونکی هم په نظر کې نیولې. حسین اندر یو هم د هغه خزونه ده. نوشابه آشنا د هغې سره خبرې کړې دي. تاسو ته درو
نه بالکل ګټه په نظر کې نه و. زما هدف مطلق بلانګ زی درلود، یو چې ما لیدل چې دا میندې او خویندې ځینې ځایونو کې کار غواړي وکړي او دوی د خپل ماشومانو دپاره یو مشهوم ځای د ساتلو او د روزنو نه لري. یعنی یو دلیل یې دا و چې ما غوښتل چې داسې یو کار، داسې یو تجارت شروع کړم چې په هغې کې هم ثواب وي هم خرما. دوهم هدف یې دا و چې زه په خپله چې معلمه وم همیشه مې لیدل د جامعه د اجتماع بالکل په دې جنګونو کې له زیربنا نه له دې تعداب نه خراب شوې وه. نو ما فکر وکړه انګیزه اصلي دلیل هم دا وه چې دا باید له بېخه له تعداب نه باید ن اصلاحو جوړ کړو، د آینده د افغانستان هم پکې په نظر کې ونیسو. له دې قبله مې دا وړکتون جوړ کړم.
څو وړکتون هم دا اوس په کابل ښار کې فعال دي او څومره ماشومان پکې زده کړه کوي؟
دا اولین وړکتون افتخار زما ده، یعنی گهواری ناز اکادمی عروس البلاد کودکستان گهواری ناز یا گهواری ناز وړکتون اولنی خصوصي وړکتون ده چې څوارلس کاله مخکې په کابل ښارنو کې جوړ شو او په هغه وخت کې مونږ لا ډېرو لږو امکاناتو نه دا پروګرام شروع کړ، ځکه چې زما اقتصادي مالي سرمایه هم دونه ډېر نه و. خو بیا هم د هغې په څنګ کې چې لږ مې کور نه اسانه قرضونه واخیست، لږ مې له مایکرو فاینانس نه قرضه واخیست او لږ مې خپل زیور دانې مانې مې خرج کړ، خو همدومره مې وکړای چې دا یو وړکتون د ظرفیت 500 نفرو زه جوړ کړم. چې خوشبختانه دا وړکتون ډېر تشویق شو او ډېر علاقه مندان پیدا کړه او په یو کال کښې مونږ په دا توان پیدا کړو چې دا لوی کړو. یعنې په یو کال کښې دا 100 نفرو ظرفیت ورته به مساعد کړو او دا له 500 ته ارتقا ورکړو. البته یو 15 کاله ما ډېر کار ونه کړه د دې لپاره چې ما غوښتل چې دا یو نهاد وي. بیا 100 کال د خلکو د ضرورت په اساس چې دا مشکلات امنیتي لږ تېر شو. زمونږ اولنۍ شاخه په ښارنو کښې وو، خلک خپل ماشومان له لرې لرې ځایونو نه راوړل، مونږ ترانسپورت ورته درلوده. د خلکو تقاضا وو چې که کېدای شي یو دانه په قصبه کښې جوړ کړي، ځکه چې اکثریت دا کارمندان د دولت او مامورین چې وو دې خواته راغلي وو، بیمار شهر ته او د قصبه ته او بل خوجرواج ته. بیا مونږ 100 کال دا توانمندینې پیدا کړه د قصبې په سیمه، مونږ دلته خپل دریم سمتر جوړ کړو.
بله بله، تاسې ویلې چې دوه وړکتونونه ښوونځیو ته هم ارتقا کړې ده چې هلته زده کوونکي مشتر یا د یو عادي مکتب په شکل ورته سهولتونه برابر کړي. د دې ښوونځیو درسي پروګرامونه هم عین د تعلیمي نصاب عین لکه نورو مکتبونو غوندې دی که فرق لري؟
فرق لري. فرق په دې لري چې مونږ تعلیمي نصاب د وزارت معرف پوره مکمل تطبیقوو، مګر په څنګ کښې تقویتي مضامین لرو. مثلا مونږ لسم په اول نه اول ټولګي نه مونږ پښتو په نصاب کښې اضافه کړې ده، ځکه چې ملي ژبه ده، باید ټول ماشومان باید پکې خبرې وکړي او ژبه یې مات شي. انګلیسي ژبه هم له اول سنف له وړکتون نه شروع ده، یعنې زمونږ انګلیش میډیم مکتب شانته ده. په څنګ کښې کمپیوټر په نورو مکاتبو کښې له څلورم نه شروع کېږي، مګر مونږ له اول سنف چې مونږ فول تایم مکتب یو، سهار تر مازدیګره ډېر وخت لرو. او یو مضمون چې اضافه کړې ده ما پکې، هغه میهن‌شناسي ده، چې زه ډېر زمونږ زه غواړم چې دا شاګردان باید خپل هېواد وپېژني او ملي روژه باید په ماشومانو کښې له دې کوچنيوالي نه باید تقویه شي. او یو مضمون د میهن‌شناسي په نامه ده چې هغه ما پخپله ورته نصاب جوړ کړی ده او په دغه مکتب کښې تطبیق کوم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه دې اوریدلې وي. زموږ سره اوسئ. زموږ د دې برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ.